سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته سحاک دا خبري ټولګه تاسو ته وړاندې کوم پایل کو د نن ورځې په خبرونو د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا بولي د هغو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته اوښتونکي ګڼ افغان وژل شوي خواشیني ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولیو مشران پکې راټول شوي تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د اوښتو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دیني لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا د وروستۍ پیښې د هر اړخیز څیړنې غوښتنه کړې ده. د حال وش په نوم د ایران بشري حقونو رسنۍ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تلې پر 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمیر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خپرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کالاګان سیمه کې شوې ده. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پیښې څرنګوالی او د مرګ ژوبل شمېرې نشي تاییدولی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2023 کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې دي تر څو د کورنیو بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین شي. د ادارې نن شنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دغه ادارې تر دې مخکې پرون په یو بل بیان کې ویلي وو چې له څه باندې 15,000 ښځو سره چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي د چرګو د هغوی د خوراکي موادو واکسین او د چرګانو د پالنې په برخه کې مرستې کړي دي. د جوزجان بلخ پر لویه لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او د یولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیې قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره وجنګېده. د په وینا پیښه د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو وضعیت په باب یې څه نه دي ویلي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولس نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځنۍ ختیځ د کړکیچ او د کډوالۍ د بحران په اړه به ورسره خبرې وکړي. شولس په برلین کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن دغه راز د فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې ناوخته ترکیې استانبول ته ورسېده. د سوریه او افغانستان له کډوالو وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو درېیم لوی شمېر جوړوي. په عین حال کې لویدیځ لمن چې د اسرائیل له خوا د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژل کېدل به په غزه کې له یو کال جګړې وروسته د اوربند لامل شي. په غزه تړانګه کې د اسرائیل د پوځي کمپاین سرسخت منتقد اردوغان په وار وار په لویدیځو هیوادونو د اسرائیل د ملاتړ له کبله انتقاد کړی دی. هغه د اسرائیل دولت یو ترهګر دولت بللی دی. بل لوري ته بیا برلین د اسرائیل قوي ملاتړ دی او له ځان هغه د حق دفاع یې کړې ده. شولس د جمعې په ورځ وویل چې هیله من دی د سنوار وژل کېدل به د اوربند لپاره لار وارکړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیا کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډز یې ورباندې کړی دي. د دغه روغتون مشر مروان سلطان وویل د اسرائیل ټانګونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی دی. بریښنا یې پرې ورباندې کړې ده او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمۍ وویشتل شوې ده. بلخوا د غزې روغتیایي وزارت ویلي چې اسرائیل د روغتون پورتنۍ پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ تر څلوېښت ډېر ناروغان او ټپیان هم موجود دي. اسرائیل د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړل او وی ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس جګړهمار په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیران ژان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمین کیف ته ورسېده. دا سفر داسې مال کیږي چې فرانسې د اوکراین د ثبات ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د باروت په داسې کیف ته ورسېد چې پر دغه ښار د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی دی. دی به سبا په همدغه ښار کې او له خپل اوکراینی سیال اندری سیب ها سره وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دې سفر هدف د دې څرګندول دي چې فرانسه به له هیڅ بحران شاته نشي او دا چې اوکراین د خوړو انرژي په ګډون زموږ د لویې وچې د امنیت په معنا دی. ژان نوویل باروت مخکې هم ویلي وو چې د هغو اوکراینی ماشومانو پر برخلیک به هم خبرې وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف شوي دي. قدر بنا اوردن کو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نوري د طالبان حکومت وایي چې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایران پوله ساتلو لورې د ګڼو افغانانو وژنې په اړه پلټنې کوي خو لا هم څه نه دی موندلې.
تر اوسه پر دې مورد باندې
او په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واوري چې په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بخیر ډیر کم شوی دی. شوق کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه هم شته. را سره اوسئ. وړاندې به نور راپورونه خبر کړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ډیر خراغلی زموږ خبري ټولګه ته پیل کوو. د نن ورځې په راپورونو د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پوله ساتلو لورې د غنو افغانانو د وژنې د دا پړخ برګونونو مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د ډیپلوماټیک او قونسلي چارو د همغږي شورا دغه پیښې غندلې ده او د هر اړخیزه څېړنو غوښتنه یې کړې ده. خو بلخوا د طالبان حکومت بیا وایي که څه هم تر اوسه یې په دې اړه کره شواهد نه دي موندلي خو خپلو پلاټونو ته به په دې اړه دوام ورکوي. په همدې اړه زموږ همکارې فیروزی عزیزي راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د غنو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو لخبریدو د څلور ورځو په تیریدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبر شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سه شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي،
تر اوسه پر دې مورد باندې د کوم هیئت څخه نه دی نتیجې کار نه دی راغلی.
د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغې پیښې په اړه پلټنې پیل کړي خو لا یې کوم کره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزن وښيي نه دي موندلي. دغې سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خپرې سوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تېره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کالاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیساتو ترمنځ جګړه کې ګیر سوي و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل سوي پلاوي دغې پولې ته څیرمه ټول روغتیايي مرکزونه او د پیښې سیمه له نږدې څارلې خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو د دغې پیښې په اړه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیریو سیاسي څیرو، ډیپلوماتیکو استازولیو، د بشري حقونو سازمانونو او آن عام خلکو هم دا پیښه غندلې ده. تازه د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل سوي چارواکي مشري کوي، له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. دغې شورا د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقونو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان افغانستان اړوند خبرونه خبروي. د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې ایرانی پولیساتو په لسکونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړي او وسلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خبرولو چې پکې د وزل سویو کسانو جسدونه او ټپیان ښودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14مه د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلګان سیمه کې سوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا یې کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
مننه لدی چې ازادي رادیو ته غوښته ورزو د خبرونه بل راپور ته د بشري حقوقو د څار ساسمان اندېښنه کوي چې د اروپای ټولنې لملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یاد سازمان پر اروپای ټولنې غا کړی چې ډاټ ترلاسه کړي چې ترکیه یې لملاتړ څخه د کډوالو حقوقو د سرغړونې لپاره کار نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال نا وړه چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته پکښی
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د نا وړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13مه په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریا او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیه د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي
راتلل وهل ټکول به کول چا نشوي کولای زنګ وهي او خپل کورنۍ ته احوال ورکړي. د چا اېدا نه قبلې ده ډېری کسان ډیپورت کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربېره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
که زه بیرته هېواد ته ولاړه سم یو کړکېچن حالات خورا سخت نامطلوب او نامعلوم شرایطو سره مخ کیږم او ان امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دی چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي له تاوتریخوالي، وهلو ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هېوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
د افغان کډوالو ستونزې مو په ترکیه کې واورې دی. راپور کې راغلی وو چې افغان کډوال لا هم ډیر زیات په ترکیه کې له ستونزو سره مخ دي. دا تا نه ترکیه نه ده په غنو نورو شمیرو هیوادونو کې سربیره پر نورو اروپایي هیوادونو پر گاونډي هیوادونو کې هم افغانان له کډوالۍ سره په ستونزو کې مخامخ دي. کا گاونډي هیواد ایران ته ورشو یو بل راپور لرو په دې اړه چې په ایران کې هم افغان کډوال شمیر ستونزو سره مخ دی. په دې اواخرو کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې سکتور کې د بی اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګیدلی دی. د ایران رادیو ټلویزیون آی آر ای بی د چهارشنبه په ورځ د ایران د کرمانشاه د کرنې د سازمان د مشر علي چاله په حواله خبر ورکړی چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو اتباعو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په همدې هکله د بدې سپوږمۍ راپور ته غوښ شي.
له هغه وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګید، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بی اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولای دی. د ایران رادیو ټلویزیون آی آر آی بی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چاله چاله په حواله خبر ورکړی چې کڅوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چاله چاله خبرداري ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو. لږ تر لږه مو کولای سوی خپله لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې لخوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمام جایی که همو کار و بار و زندگیشان هست بیاره به طرفی
دیزیتوی چه اوس لویری چوک پی ایران که دی کرن برخه که کار کول و تجره نخه کوی. دا یوازی دی ایران کرمانشاه نده چی پکی دی کرن پا برخه که دی افغان کردوالو پر کار کول و بندیز لگول کیگی. دی ایران دی البرز خار پا تلغان که هم یو افغان کردوال چی سلیمان نومی گی از ادی رادیو تیبو ویل دلته هم د نورو برخو ترڅنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګیدلای.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي. څوک چې په کرنه کې بوخت و ټولې ونیول ویلېګل له کور او ماشومانو سره
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بی اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختې او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډېرې دودي او هر ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تالی پاتلسمه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د خبرونو په دې برخه کې بهرني راپور ورسېدلی دی. د اسرائیل حکومت وایي نن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر خوا یوه بې پیلوټه الوتکه توغول شوې ده. په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د ایران رهبر ژمنه کړې چې حماس ډله به د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، بلخوا د لبنان حزب الله ډلې ویل چې د اسرائیل د شمال پر لوري توغندي ویشتلې دي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ جوړل نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتانیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ جوړل نه ده اوښته. دا پیښه داسې وخت سوي چې د ایران لملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي یاغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتانیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیی سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي احترا ګڼل کیږي، تیره پنجشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شهر حیفا پر لوري د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلی دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې 2 کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جنیه کې د دې حملې هدف یو موټر وو. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یوه ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه بلې برخې ته راغلی. د اکتوبر په 13مه د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمنی چې 3 کسان پکې وژل شوی او یو تن پکې ټپي شوی وو د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدل شو. یا د دښمنی 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د یوې ټوټې پر سر رامنځته شوی و چې یو کس پکې د کیلو طرفونو ترمنځ د وسلوال نښتې پر مهال سخون وژل شوی وو. قومي او خپلمنځي شخړې په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې له مهمو ټولنیزو ستونزو ګڼل کیږي او د کیلو خلکو د ژوند ټول اړخونه زیانمنوي. په همدې اړه د سیمې زموږ د همکار نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغ جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاد دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، پکې د ښکېلو طرفونو 2 تنه وژل شوي او یو ټپي وو. خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسلواله نښته کې سهوان وژل شوی وو. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال راډیو ته وویل:
نن دا خوندې وکړو، دا د علاقو سپینګیري مشرون عالمون مشرون ورک ما کوي، دا ورو بالو مړ کړو، خدای مړ کړو، دای مړ کړو. نن دا د خدای رخصان د دایرو غړي دي مشرون وسیو، وګي مسره ګاډي کړلې، خپ احترام، خپ عزت، خپ قدر، شکر شدای می ولیدل. سپیلس کوله وتل په سپیلس کوله کې منو سره لیدل ورانې نه تارول.
سولکون کې دې ته خو خو چې د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکه کشالای حل او د یو بل پر وړاندې مرچورا کوس شول. د یو بلخ کې لوري استاذی ظاهر شاه ویل:
نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دادا چې خپل کې وروري وکي، په ورې کې خواند او محبت دا او برکت دا او مینا محبت خدا نه پرتو هیڅ کوم معنا نه لري او بده پیل لري او خرد جان لري.
قومي مخاور او دینی عالمان د دښمنه جوان ډیر زورون کوي، خیاوی د دوی حسادات چې په خپل نګدي او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنځایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شاوی:
دا تسلسل د الله جری ولري نور قومونو نور ملتونو ځکه افغانان ډیر وزور ودل د څلوېښت کاله سیپوسا دا په دې غم او درد او قتل او قتال کې دي نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله رمنځته کړي.
د یادونې وړ ده د یو شمېر نورو پښتون میشتو سیمو په شان لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو، غرونو او سرځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسېدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لدی چې تر دې د مرا سره وی وړاندې په خبرونه کې پاتې راپور ته به هم وکشي. تاسو زموږه غږ ازادي رادیو او ازادي رادیو وس د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نسیه ویش په ټول افغانستان کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورزو د خبرونه ورستی راپور ته په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوې دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې پاندو استادان د ستونزه د ټولنې د ورسته پات کېدو نه بولی په دې اړه راپور ته وکشي.
په کندهار کې د مطالعه دود په دې ورستوي کلونه کې مخ په کمیدو دی، او د دې ولایت کتاب لرونکو وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. کته هم په شار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځيستا، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکو ډیر کم سوی دی. قدرت الله کریمی چې په کندهار شار کې یو لڅو کتاب لرونکو څخه دی، وایي کاروبارې په دې ورستوي کې په ډیره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورستوي کې به ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. هموم کې ټول بازارونه کمزوري شوی دی. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه د لپاره زمینه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځنی ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټوله کې د مطالعه د کمبوت یو لږ چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری، او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکو وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي، او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی دی، د بخښو پر طلبه ډیر کم شوی دی، او داس پیرسیوی دی ډیر پیرسیوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانی سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیوی زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نسته ورته، او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په دروسیګ به کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي ز کاروبار و نه لرم کار مې سم نه زب کتاب چی شو اخلم. نو دا غژمن د زموږ سرکل ټول یو د بل سر تړل دي.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي کدا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ ل خپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعه د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کړي او هغه طرحه کړي رایه کړي تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی چې له امله یو شمېر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
قدر منوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونۍ خبرونه نشر ته چمتو ده خو تر دې مخکې لاند خبرونه. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا بولی د راپورونو پاړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد توختونکي ګڼ افغان وژل شوی خوشینی خودلې ده. د شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوریت د سیاسي استازولیو مشران پکې راټول شوي تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د اوښتو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2023 کال کې له 15,000 زیاتې کورنۍ سره مرسته کړې ده تر څو د کورنۍ د بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین شي. دا جوزجان بلخ پر لوی لار په یو ترافیکی پیخه کې د یو تن د مړینې او یو لسنورو د ټپ کېدو خبر ورکړ شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمی کورنۍ او رسنیو ته ویلي دغه پیخه پرون مازیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره وجنګید. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم اولف شولس نن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځنۍ ختیځ د کړکیچ او د کډوالۍ د بحران په اړه ورسره خبرې وکړي. شولس په برلین کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او د غراز د فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې نه وخت د ترکیه استانبول ته ورسید. د سوریه او افغانستان له کډوالو وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو دریم لوی شمېر جوړوي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلم راو په شمالي ښار بیت الاحیه کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د ټوپونو ډزو یې ورباندې کړی دی. د دغه روغتون مشر مراون سلطان وویل د اسرائیل ټانګونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی، برېښنا یې ورباندې بنده کړې او د روغتون دویم منزل د ټوپونو په مرمۍ وشتل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېده. دا سفر داسې مال کې چې فرانسې د اوکراین د سپات ملاتړ ډاډ ورکړی دی. باروت په داسې حال کیف ته ورسې چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداري هم خپور شوی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پر اتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منکولو تصمیم ماتي.
سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وایي د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي د عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبو اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څوم ورته چې ما ته پیغور راکې.
خیر دی زویا،
د السیس په نوم بریتانوي موسسه تحلیل کوي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی و. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل لره رسیدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د لسیس پنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوی و، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2642 هکتار و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمیدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډیر کوکنار کرلی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدا علت د خلکو بېوزلي ده.
بل دی قانون هم دی غنم و یاد نور شانو نه دومره فائدہ پلاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې پلاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو یو لته زاد چې خلک غریب وندي. طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډیر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک کړی وکړي شي. او بین الملک ټولنه هم داس کارا کومک نه کوي چې د قانون ته فائدہ ورسي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړی او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کول او تریاکو د قاچاقو راتلونکي نه دي څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. خدا معلومه نه ده چې دوی په څومره مخ کې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکیلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې را سن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان به بیا ځنا سمې وسره کې سم شروک زستخه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دی خو زه ګټ ورکې درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي رادیو ته وویل چې سخت کالی په خپل ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکړل خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نشته دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره د کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي
مسلمانانو کښتونه کړي دي دا د عملی وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تر اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایلکې دوهندر اوبه دې رایلکې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او نارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کې تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب سره درې دي
امروز ولایت ستونزې د اوبو ده کله کخ لپاره اوبه وي هغه میوي چې د دې موسم سره جوړي وي خاص ور کوي تاسو وګورئ په زراعت ریاست څخه کار موږ ته جوار راکړل او موږ وکړل پنبه مو کړل خدا چې اوبه نشته ټول وچول ته دې تاسو ویني
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی خو د بدیل کښت نه عمله زیان ورته رسېدلی دی
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي په نیمروز کې انار جواب ورکوي سردرخت انګور جواب ورکوي پس راځه پسې عناب او خورما او دا شیان جواب ورکوي پالیس ښه جواب ورکوي د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي د نیمروز ولایت د زراعت او مالداری رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي
د نیمروز ولایت کې خلکو ډیره مخه کړې ده هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او د خانانو ډېر خوشحاله دي مرض وفات هم کم وي
د طالبانو حکومت وکاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي خو تر دوه کاله تیرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا می خور جزت تو پودر و هی یا می پودر و هی
لا پمری کنا و ما پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چی مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول و خرم
د نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
ترنا اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 2150 مترو او د ماخام ل شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2250 نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کېدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارونکي، د هیروینو کارونکي، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی، نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پرېښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولې په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولې تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کېږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یې وش په د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناصافه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې ترې وکاله پوری وی او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ خزه جاوید چیرې ده؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ول شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه جاوید ته لکه لا چیز ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې راغلم.
راځه بچه، هلته د سفخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا د کینمه.
جاویده، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډرې یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورک وم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلار، دا دې څوم وار ده چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دې، نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یې اول ځل نه دی په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته وایه زه در چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره. په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خو دې نه بدېږي.
بس ده خزه، اعصاب مرا خرابوه، پخوانی خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانی خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خوري، وایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په چپهخانه کې اوس.
او، ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو، جاوید یادوم.
ولې؟ خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې؟ څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډرې ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ سو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ماته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشوه؟
ترې یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بده یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست و من فایزه ابراهیمی هستم. در نخست چند خبر. یک گروه از دیپلمات‌های افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند، از خبر کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان توسط نیروهای